دجوان رنگونا.
احمد شیبریم پر اخبارونه که مو هر کلی کوم. پا افغانستان که دنجونو دلور و زدکلو موضوع مو تخبارونه ده بحث لپاره خورا کرده. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغې په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 16مه شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی، اوس په فارغانی او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دالوی په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دالوی په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې پومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 16مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فاتحانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالی سوی و. خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده، چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دې وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا نمیشد من سال خودم شاید فارغ میشدم. ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم. اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال 4 کال دی او له پوهنتونه فارغېږي. خو موږ همهغسې 12 پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې. خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15 پایته ورسی کی د لوړو زده کړو د برخي زین فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمه بولی او د طالبانو له حکومت غواړي چې خوانځي او پوهنتونونو کې دوی تبیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې جړې د پوهنتون خواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي رادیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وی کا په دې برخه کې وی کا په عصري برخه کې وی د هیواد په پرمختګ کې د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنۍ ته ګټه لري بلکې د ټولنې په تناوړو دودونو په لمنځولو کې په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دی وته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاسکې په هنتونونو د انجونو پر مخ وترل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړ زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې. خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاسکې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړ د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله او محمد افسف ننګ د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته شغله ننګ به وروسته په خبرونه کې سره مل شي. د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي نظر مو اخیستی. همداراز مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواري نظر اخیستی دی چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې درسره شریک کړو. اوس د ښځو د حقونو فعال رابعه ستانکزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې راسره مله ده. د دوی هرکلی کوم. اغلې ستانکزی، د نجونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مو مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونې واورېدې. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات به یې نور څه وي په ټولنه او په نجونو او ښځو؟
مننه شهزاد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تک څنګه مو چې په راپور کې واورېدله واقعا زه متاثره کړم او د خویندو په دغه غږ په اورېدو سره د هر با احساسه او هر وطن پال انسان لپاره دا ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې زموږ نجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او داسې وضعیت کې یو. نمړې کرا شو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قرآن شریف لومړنی حکم دی، هقرا لوستل د علم لومړنی دروازه ده. که موږ غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید له نجونو څخه وانخیستل سي. ډېرې بارې اغېزې چې په ټولنه کې خپروي همدغه سغدریزۍ خپروي. د خلک چې نن مجبوریږي سره له دې چې اقتصادي زیانونه موږ ته رسیږي، د همدې علم په ترلاسه کولو سره موږ کړای شو چې خپل هیواد خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي. او دغه فاصله سره ایجاده شوې ده او راایجادیږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اورېدل دي او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله، او بخښي اغلستان سي، تاسو مخکې دا خبر هم وکړله چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لاره تاسو څه ښکاري؟
حل لاره د افغانانو تفاهم. حل لاره ایجاد چې حکومت غوږ ونیسي، ټول نارینه او علما او خزینه اولادنه لا سره یو کی د مون تر څنګه د مونږه ورونه ودرېږي د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرره ده ټول سره یو سو او حکومت ته پکار ده چې غواږ ونیسي
کله چې حکومت بخښي خدا دواړه کارونه نه دي شوي نه خلکو غوښ نیولی ده
باید وسی
بل حل لار سره کله چې یو موضوع له دیوال سره مخامخ شوه نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلی ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره که په مخالفت څوک درېږي خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کېږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي هلته تاسو شرایطو باندې پوهېږي څه شرایط کوم ډول دي څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د هغو د پښتنې حق ورنه اخیستل سوی وای تر ثانیې امره پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ هلته چې دا د ما حق ده دا بې انصافي رامنځته کوي په ټولنه کې یو حمیر باید انصاف رامنځته کړي په ټولنه کې 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حقه محروم شوي دي نو دا د یو حمیر لپاره بې انصافي نه ده
دا خو ده یعنې ګورې تاسو وایئ چې دا بې انصافي ده تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی یو شمېر نور افغانان هم په دې همدې باور باندې دي لیکن لاره به څرنګه څوک پیدا کوي مثلا د افغان میرمن و انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل او له هغوی هیله وکړله چې مکتبونه پرانیسي همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې هم ازادي راډیو ته ځینو استازو ویلي وو چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي آیا دغسې هڅې ګټه کوي او که نه کوي بل لاره کومه
بالکل کوي خو چې مقابل لوري واوري په دا 50 کلونو کې تاسو ګورئ چې موږ همدا غږ کوو چې خبرې کوو که دوی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده ما ورسره منلی چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په حب سره دغه حق غواړو موږ هیڅکله نه غواړو چې ته موږ ته د امریکا یا د اروپا په سویه جوړه کړه موږ خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هیڅ سره تعلیم غوښتي موږ دغه حق په اسلامي چوکاټ کې درنه غواړو همدا رقم ته پرون د کابل کې چا سره خبرې کولې ویل چې امنیت نه خوشاله یو او ملت همدا رقم ته خوشاله ته همدا رقم ته چې امنیت د تامین کړی همدا رقم ته دغه نور حقونو ته غاړه کېږدي دا د حکومت د تداوم سبب کېږي دا دغه خلک چې اوس له بیکارۍ نه تښتي دغه د دغه مخنیوي کېږي کیدای شي دغه ټول نجونې په یو ورځ کې که دوی واده کړي دا امکان شته خو هغه یو څو ورځې ده پاس چې هغه نجلۍ مور کېږي پاس چې هغه نجلۍ هغه رښتینې ځوان ته رسېږي چې دی شي کولی چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي هغه تعلیم نه لري هغه ماشوم نه سي روزلی هغه وخت بیا زور لګېږي هغه وخت بیا ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوی یا راګرځول په اسانه نه کېږي او په کم امکاناتو
مننه غلستانګزی بیرته به تاسو ته راشم خو اوس به د افغانستان د پونې د وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواری څرګندونې سره واور
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکي ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابره شي باسواده مور یوازې یو نسل نه بلکې څو نسلونه روزي د ماشومانو روغتیا ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي نو د نجونو تعلیم لګښت نه بلکې د هیواد په راتلونکي پانګونه ده خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي پایلې به یې ډېرې درنې وي د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دیني حق یعنې د علم زده کړه به ترې واخیستل شي همدارنګه فکري او شخصیتي وده به یې ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیته بې برخې شي اقتصادي زیانونه به یې هم زیات وي څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید د 40% زیاتوالي سبب کیږي د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي روغتیا او ټولنیزې اغېزې به هم څرګندې وي له وخت مخکې ودونه د میندو ماشومانو ناروغۍ رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي، د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هېواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هره برخه کې بدلون راوستلی شي، او که فرصت ورکړل شي په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هېواد د رڼا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخلی ستانکزی د ښاغلي شینوارې څرګندونې مو واورېدې. مخکې تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کړي چې د نجونو د تعلیم مخه نوره ډپ نه شي. د ښاغلي شینوارې په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه د په تیرو څلورو کلونو کې څه ونه شو. نورې حل لارې څه دي؟ ما یو وړاندیز مخکې تاسو ته وکړو چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلې ځلې وکړي. له هغه پرته که چېرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي، ټول او اکثریت لوستي افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هېواد به ډېره تیاره وي، ډېره تیاره وي. نو تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه حل لاره؟
نن د شینواز صاحب د خبرو په تایید او الهمن يم چې همداسې نور ټول ورونه له موږ سره یو سي، او دا مسؤلیت یوازې هغو قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. د علماو دا فرض ده په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده، دا چې ټول یو نسي د په دې اغیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سي، ټول نارینه سره یو سي، هغه که په افغانستان کې دننه دي هغه که بیرون اوسېږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه د نجونو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري. ملت دی خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو واري موږ په شل کلن فرصت هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو، اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده، امنیت شته. صرف د یو ستونزه هم دغه ده، لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل سوي دي. او له بل لوري نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل سي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت تر څنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقې ملکونو سره هم ځان پرتله کوو، اوس یې نه شو کولی. نو کله چې د وبخي وخت راکړي، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي، د پرمختګ مخه نیول کیږي، فقر راځي، او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولی شي چې د کورنۍ په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همدا اوس که موږ ګورو چې ښځینه ډېرې محتاجې دي، هر نانوایی مخ ته تاسو وګورئ چې څو ښځې ولاړې دي، او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ور په غاړه دي، په کوم وضعیت کې ژوند کوي؟ په همدا یخ ژمي کې.
بله، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا د هغو بندیزونو په اړه غونډه جوړه کړي چې په طالبانو او په افغانستان یې لګولې دي، او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وار له مخه له رسنیو سره شریکې کړي دي. یوه عمده او اساسي غوښتنه همدا ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې داسې ده، ولې د اوسني چارواکي په دې نه پوهیږي؟ اغلی ستانکزی،
اورم معنی نو له پوښتنې څخه مو که دوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي یا د نجونو په حق باندې پښه کیږدي، خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کیږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي، دوی په خپل مایند او په خپل اولادونو باندې نه دی مهربانه. دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي. دوی ملت سره یو کېدل نه غواړي. دوی د ملت اقونو د حق ورکړو ته غاړه کې نه دی. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري شي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي او ګرد او ورځ له دوی نه په نړیوالو سجنو کې همدا شکایتونه کېږي. دا هم اورېدل کېږي.
مننه اغلی ستانکزی. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقی څرګندونو ته چې د ژوند رنګونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
زه خپل دیو مسلمان پایس او دیو تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده یم چې هغه څه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه موږ په مدارسو کې، په مساجدو کې، په کور کې او بالاخره په حتی په سطح د پوهنتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص د افغاني جامع ټول په دوو مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړي دي او په هغه په ځان باندې او په جامع باندې تطبیقي چې دا د خوشحالي جای ده. مګر پات شو د عصري علومو زده کړې هم زه پایستې مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی. نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړی. نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساینس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاسته راوړنې ولري؟ او انسان چې پایست اشرف مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انسانی علوم باندې دی پوه نه، نو یقین لرم او عالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغسې یو موجود خلق او نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واورېدلې. اخلي ستانکسي استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخې دینی مدرسو ته نجونې ځي خو مکتبونو ته نه ځي. په دې برخه کې آیا دا حل لار ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریسی شي؟ بیا خو به دا مشکلی سي، یو زده کوونکی به ډیر بې حده مضامین لري سي پس رسیدای بنه شي. تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟ اوسنۍ
وضعیت ته چې ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل یو خاص د فاصلې ایجادول دي. دغه لدینه په دغه شکل نه دوره کې او د اسلامي حکومت د رامست کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید له څلورم صف نه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتب کې. هغه نه پورته خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانان لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي. او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي نن ورځې نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړې عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضرورونه چې دي کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي دا اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا پس دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي. او سره دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض په مونږ باندې د مونږ دیوا د پرمختګ سبب کیږي او یوازې د مدرسو او کوم دوی وایي چې دا ټول نصاب د په مدرسې کې شامل شي دا تاسو د خبر ته راګرځي او د تاسو د خبر په تایید خو بیا حقوقم ربوج په یو مسل باندې راځي نو چې دا ټول شیان نسی کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللي نړۍ کې ورس تربلی د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. شاګرد د ژوند چارې له مکتب زده کوي، حتی کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو د بل اړخ یو بل حل لاره چې ځینې کسان داسې یو پیشنهاد لري. ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسي دوی کولی شي چې آنلاین زده کړې له لارې خپلوانو او د کورنیو غړیو ته درس ورکړي. څنګه دا خبره تر کومه حده پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړي وي او د کلونه ضایع نه شي، بیا د سوي امتحان ورکړي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
دته د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر ممکنې لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو. داسې په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي، رشتې کمیږي، هر زده کوونکی خپلې د خوښې برخې ته هغه که ساینسي که ټولنیزې که د طبیعت علومي هغه هر یو وایي، ځکه چې په هغه یو زده کوونکي باندې بوج رانسي. هغوی امریو کس د امریو کار لپاره تربیه کوي. که د افغانستان حساب مستقیم اچو لیک بل جنای اخلو، بیا د موږ تاسو هغه امکانات، بیا د موږ تاسو هغه ضرورتونه، هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای. همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو، چې دغه دروازې د مکتبونه خلاص شي، دغه پنځه کلن ځای اوس موږ نشو کولای چې په لاس کالو کې پوره کړو. د اروپا او د نورو پرتله خو لرې خبره ده. او کوم امکانات هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې زه خپل همکاري لرم څلور کاله کېږي. اول ته زه ګورم چې هغه ته واقعا هغه استعدادونه شته، خو ویره ده یې له محصل سره وایي بله ورځ موږ فارغېږو، بله ورځ به موږ د دې موږ سند څوک تاییدوي، دا د موږ سند به ومنل شي که نه منل کېږي. یو زده کوونکي ته له هر څه نه مهم فکری آرامتیا ښه چاپېریال برابرول دي، چې هغه له دې نه مطمئن اوسېږي چې دغلته زه زحمت وباسم، دغلته زه درس وایم، د ما دغه سند بله ورځ منل کېږي که به نه منل کېږي. دغه فرصت ټول افغانستان کې وبښئ، د موږ خلک غریب خلک دي، ولس د دې وس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کړي، کمپیوټرونه برابر کړي، او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم خلک کوم معنی پلانونه چې دغه امکانات اولادونو ته برابروي زور نه مننه کوم، او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ونه پورته کړو. او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي، که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي، چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي، د ولس خبرو ته، د ولس غوښتنو ته باید حتمي ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي.
مننه.
او که نه کوي ټولنه هم غرقوي، افغانستان هم غرقوي، او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ویني.
مننه. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونې د بحث لپاره مو د ښځو د حقونو فعالې راوی ستانکزۍ ته بلنه ورکړې ده، او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد آصف ننګ هم راسره یو ځای شو. ننګ صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنې میلمنې ته، لیدونکو اوریدونکو ته.
کور ودان. ننګ صاحب، د افغانستان معارف په برخه کې تاسو د کار اوږده تجربه لرئ، د حلاره تاسو تش کړی دا بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلی کال پیل شوی دی او هغه هم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلی کال شروع شي. څه حلاره څه درته ښکاري سي څنګه ممکن ده چې دا نجونې او خوندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حلاری زما په نظر دو درې ډول دي. یو بنیادی حلاری دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکار او د عقاید او سمون ده، د ایدئولوژیک سمون برخه ده چې رهبری دي اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی، مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اصطلاح په اراده باندې دا تصمیم نیول کېږي، دغه څه ویل کېږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد آیا دینی احکام دي دی معنی دي بله مسله ده. بله مسله دوامه مسله حلاره دا ده چې په بدیلونو باندې کار وسی. بدیل په دې روښانه نړۍ کې او په دې کثرت کې په دې پریمانه دي ټکنالوژۍ کې او د دې دنیا چې لایل مډکه ده، دا جامع جهنمه چې د هر سړي په جیب کې ده، د هر میرمن د هر انسان دوه دوه دانې درې درې دانې، له دې نه باید استفاده وسی. زما په نظر دریم حلار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي، د عامه افکارو په اصطلاح فشار. دا زما په نظر تر دې نه ماسې وه بل لاره خوسته، هغه هجرت بل ملک ته تګ ده او بل ځای ده.
البته ځینې کسان تللي هم دي، ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي ځینو ویلي دي چې زه دومره شتمنی مې لرله چې له افغانستان بهر د خپلې لور د تحصیل له خاطره لاړ شم او کنه زه بیرته افغانستان ته ځم که دا مشکل حل شي. ننګ صاحب، تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي، فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي؟
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې ده. خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي، هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانيانو دوره وه. په دې پاچایي کې ممانعتونه مولو، په یو په شام کې به ازادي وه، په حجاز کې به ممانعت وو. علما او بالته نه پریخو، ویل به شي دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده، په بل ځای کې به پریخو. نو هغه خلافت رهبری په اصطلاح ټوټه ټوټه وه، په افکارو په لحاظ ویشلې و سره متفق علیه دریځ نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپله په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لس کاله بعد بیا ممانعت وو، بیا خلاصون وو. امیر حبیب الله خان کلکانی یو کال ممانعت وکړو، اما د دې دوره ورسره لاړه په دې موضوع باندې، یو له موضوعاتونه چې د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا بندش حل نه ده، او د افکارو سمون چې دا هغه په دې پرانستي نړۍ کې پخوا نړۍ بند و کنه، و دې ته اوس عصر انفتاح وایي، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق وو، یعنی بندو دنیا بندو، ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جامع جهنمه دې په جیب کې ده، ته په فیصله د انګلستان د ملکې په قصر پیږي، په دنیا پیږي، په هر څه پیږي، دا څه نه ستې پټ کې. اته ته کنن یو کلمه ولیکې، خو به دا کور په کور ګرځیدل، په لز دره کورنۍ او د چبرې سیدل نو اته میاسي یو کال دوه کال به پیوتلی وو. اما اوس په یو ثانیه کې ته یو کلمه وای، هغه میلیونونو انسانانو ته رسیږي، ټولې دنیا ته رسیږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکارو قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډیره زمینه مساعده ده، دا چې ډیر د تشویش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکانی دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هر څه بندو، اما اوس خو نسبی خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسلې هغه به محلي، یعنی زما په نظر ډیره مشکله نه ده، ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند، دا چې ستا په حکومت کې نه چلیږي خو سبب و چلیږي.
بله،
زما په نظر دا ډیر د تشویش ور نه ده. اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دی. اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاته ده، او هغه ډله چې په اصلاح د دې فکر طرفدار دی چې دا باید بند پاته شي هغه ډیره محدوده ده، ځکه زه گنجایش او امید ډیر وینم.
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده، ځکه دا د بل تحصیلي کال شروع شوی دی او څو وخته وروسته بیا نوروز دی او بیا د سرسیرو سیمو کال پوره پیلېږي، لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي.
ښه، یو مسله ده، اگر چې دا لږ اوږد بحث سره به تړاو نه لري، په دولت کې چې یکه تازه دولتونه وي په هغو کې د دریځ وحدت چې ده یا متحده دریځ درلودل دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود ونه لري، ټول متفق علیه وي. په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري، یعنی ټول په دې دریځ نه دي، نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وایي د احادو فیصله او د اجماع فیصله. د احادو فیصله او مطلقیت په دغه عصر کې ډېر ناممکنه ده. صحیح منمه، زه پیږم چې اوس مثلا 15 کاله شپږ کاله کېدای سي دا کال دوه کاله نوره مچلېږي، کېدای سي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائما ده مطلقا ده. منتها د زما عرض دا ده چې دغه د بندښتې له دینی افکارو سره ډیر وصل کیږي نه، ځکه چې بیا خلک له دین نه خفه کیږي، دا د توجیه ورته پیدا کی، یعنی که نظام توجیه ورته پیدا نه کی داسې چلیږي نه.
خدای په منځ کې پریشه ده ننګ صاحب، یعنی دوی وایي سي امر ثانی امر، نو ثانی امر خو یو کال تیر شو، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله. مننه دی اغلی استانګزی نظر به واخلم. تاسو د ننګ صاحب له دې خبرې سره سي د افکارو سمون ممکن دی تلاره پیدا کی، او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي، تاسو په څه باور یاست؟
سلامونه ننګ صاحب، وړاندې کوم کایل دي چې ډیر باورد کله ننګ صاحب سره موافق یم. د افکار سمون ګوره که مونږ د افغانستان د ټولو خلکو افکار پرتله کوو یا مقایسه کوو دومره تفاوت هم نه لري. د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي که هغه د مختلفو ژبو دي که هغه د مختلفو طبقو خلک دي.
البته سنګزي صاحب شاغلې ننګ وبخشئ، شغل نن خو یوازې هغه محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي،
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که محدود دي خو زورور دي. محدود دي خو حاکم دي، محدود دي خو زورور دي، محدود دي خو مخکې مویل مالکه دوی بیا هم دغه دولت غاګناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه دانه ده دا په اسلامي چوکاټ کې، په افغاني چوکاټ کې دا دی هغه غوښتنه کیږي، نو چې دوی نه مني دا په دې سره واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي. دوی هغه څو کسان سره رقم ته خاصه تربیه شوی، کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي، دوی سره رقم ته ټولنه غواړي. کله چې مایندې ضعیفېږي، کله چې د تحصیل کچه ټیټېږي، هماغومره مایندې هماغومره ضعیف اولادونه تربیه کوي. یو باسواده ښځه څو نسله باسواده کوي، با انګیزه اولاد روزي، با دانش اولاد روزي، پرمختللی هیواد د ته په لاس کې درکوي. کله چې د افکارو سمون ته مونږ راځو، نو د افکارو سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره وخت او یو هغه عمومي افکار ده چې په یو څه باندې په یو سیاسي لوري باندې په یو سیاسي بحث کې منځته کیږي، سیاسي تګلارې دي. یو د هیواد د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د څنګه هر حکومت کې مکلف دی دغه حق
ماننه غلستان سي ماننه ماننه ننګ سي د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته اشاره وکړه. آیا د سهلار شته چې د نورو اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري ځین فشارونه په اوسنۍ او افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي؟
بله، وو په خوا تاسو په دې تیرو دوه درې سلورو کالو کې او آی سی د دې اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصطلاح رهبری کابل ته راغله. دوه ځلې په یو کال کې، په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې. هلته غږ پورته کړو. مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته په 2001 کې راغله، بیا په 2003 کې بیا راغله، بیا پاکستانی علما او وفدونه دغسې راغلل، دغسې د دیوبند حتی وفدونه راغلل، او دیوبند حتی د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کو. هلته همغه د دعوت اساسي هدف دا و چې هلته پیام ورکړي چې دغه عصر دا مختلف عصر ده، دا د فیصله د ډبرو عصر نه ده، او دا عصر کې ډېر گنجایش ته هلته بحثونه شوي دي. زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هیوادو دغه دارالافتاوي چې په جهان کې وجود لري، مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده، هغه وجود لري. په دې مسایلو باندې هر کال یو هر میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي. هغه ته ډیر زیات مقاله رساله متعدد مالوست دي چې هغه د دغه افکار او ملاتړ نه کوي. بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه ست، یعنی په فکر سم سي په اصلاح پلان هم سميږي او اراده هم سميږي او فکر هم سميږي. او یو مثلا اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث په کار ده، هغه طالبانو رهبری سره په کار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، په مذهبي احکامو
کې ده. دوی خدا وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن شرایط په برخه کې ننګ شپ. مثلا داس فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسه شکل به و ماته مو نم پرانستل شي فرسن، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه پختل یعنی زه ځکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صادرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو، د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې بندش به دوی اعلان کو، ویل به چې دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستورات او مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري چې دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت یې مور کو د دې نه بندش او د علما او سره په اصطلاح د عنایت چې حکومت یې په کې سقوط شو. از ما په نظر دی دغه مسله چې ده چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه، یو شی بانه کې کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوې. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی، تر امر رسانی پرې چې په اصطلاح شرایط مهیا دي. او دا معنا دا نه ده ویلې، اته دا نه دی ویلې چې د ښځې تعلیم حرام ده. دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصطلاح حقانیت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې وننی ولسی، مجلسونه په وننی ولسی، دارالافتاء، دارالندوه، د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصطلاح خلاص نسی، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکار او د راډوګانو نه ماسی و ځینې مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوی ده چې دا تعلیم بند پاتې شي. دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکیو تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډېر تاواني، یو ډېر له فیصله ناخرت مندانه، بلکې د زدیت نه، دا یو حالت ده دوی دغسې خلق کوي چې ودرې دا خلق نور هم را سره په ضد کړي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي. دا د امریکا ملګری و دوی چې ګویا دا موضوع همدغه ده، او دا د ملامتۍ امزه موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه یرسي، جنگي جرایم له خلکو نه یرسي، بربادۍ له خلکو نه یرسي.
خیر البته خو خو بیا په ورته وخت کې نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع بیرته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې،
دا میاشت یو مثال ورکو، دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې، چې ورسته به دا بحث وي. واده مخې ویلې دي چې یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی داسې اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکړي. د دې باوجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب،
ښه زه نه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقونو په اصطلاح نهادونه هغه دوه مخه سیاست لري، نه په ډېره کچه باندې د بشري حقونو مسلې چې دي په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ده او نړۍ په دې کې انساني دید لري. اما د بندیزونو د نورو مسلو چې تحریمونه دي، اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلي دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډېره اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې که بد حکومتونه هم دي ان نړۍ سره لار وړي د پیسلا د ډیپ سټیټ سره د ژورتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس پیسلا په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نوره دنیا کې سل ملک به زه مثال درکم، اسرائیلو کې دا څه بربریت پیسلا په بشریت حاکم کړی ده. اما بندیزونو دا مسایل ډېر هلته تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډېره کامیابه نه وي. پاسې 50 کاله په وینزویلا بندیز ولګوای، خو وینزویلا جوړه سو، یا په شمالي کوریا، یا په ایران، یا لیبیا، یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب سي، آیا کوم ملک مهذب سوی دی، آیا کوم ملک تابع سوی دی د بندیزونو په اصطلاح د مطابق بیا دوی چلیدلی دي، اصلاحات راوړي دي، ریفورم راوستي ده؟ نه، د ریفورم لپاره زه وایم دغه د غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدینه نه، زه وایم له انساني لارو نه، د قناعتونو لارې نه. دنیا خلوی ده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث په پکار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر، کېدی شي چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دې غربي هیوادونو کې یو شمېر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي، او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وي، یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وي هغه کسان دي، لیکن عام خلک په همدې باور دي چې لخپل حکومتونو غواړي چې په دغه سټولنه کې سنجونی مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار پی وارد کړي. د اغل ستانګزي نظر په دې برخه کې واخلم، آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شبرصاحب، د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي. که دوی د په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت تاسو ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي، ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. موږ مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې موږ هیڅکله اول خدای که غوښتنه کوم لیو غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو، دا بعد خبره ده. دا د موږ او تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید دا سره یو سي، او دا خپل ستونزه په داخل د افغانستان کې حل کړي. که دوی هر څومره په دغه باندې فشار راولي چې موږ د نجونو مکتب بندوو، اول ته امریکا هم دغه یو خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه تاسو د خپل نجونو حق ورکوي. دا د موږ لپاره، موږ او تاسو باید د ننګ خبره ده، دا یو ډېره بده خبره ده چې د موږ په تعلیم باندې، د موږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لهغوی نه دوی سیاسي ګټه اخلي، دوی لهغه نه د فشار اله جوړوي. دوی چې هر څومره ووایي چې موږ په حکومت باندې په تاسو باندې بندیزونه لګوو، خو بیا هم حکومت به چلیږي. حکومت هغومره نه خوارېږي هغومره چې ولس خوارېږي، حکومت هغومره نه بربادېږي، حکومت به خپل کار کوي. خو ټول فشار به په حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه هر څومره فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي، په ملکي برخه کې په یو څه نظامیان به پکې خوشحاله وي، خو نور خو بیا خو ټول زور یې له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کې، د علماو غږ ډېر اغېزناکه ده، ډېر اغېزه غواړي. موږ هغومره فکري توپیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان 99% خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې، یو افغان هم دا نه غواړي چې لوري هغه مکتب ته لاړ شي چې په مکتب کې هلکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې نجونې او هلکان سره بیلو. مننه اغلې ستانک صاحب. ننګ صاحب، تاسو مخکې د ټکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه. د اوس خو د اے آی ټکنالوژي هم را روانه ده، یعنی د دنیا په دغه خوا روانه ده. د ځینو پوهانو په نظر که چیرته ځینې هیوادونه نړیوال اصول نه مني، ممکن په 2020 کال کې په زور پی ومني د ټکنالوژي په زور. نو فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم هغه کسان چې د مکتبونو مخالف دي باید یو څه توجه وکړي، یو څه خو باید ترې خبر شي یا ځان ترې خبر کړي. ننګ صاحب،
زما په نظر که غربي نړۍ له طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي او هغه انساني ارزښتونه دي، دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال دغه په اصطلاح لار په مخ یوسي، دا ډیره فائدہ نه لري. دا فاصله نور هم زیاتوي،
تر اوسه هم نه ده وړي،
بندش نور هم زیاتوي.
نه فکر نه کوي چې تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي نه نظامي فشار راوستی دی په اوسنیو چارواکو باندې، هغه کومې پیسې چې کنګل شوي هغه کنګل شوي دي، او بل چې په د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خو خیر دا لا تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن سنیزی هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی ده.
نو
دولت باندې هیڅ تاثیر نه ده کړی. دولت غنی ده، دولت عواید لري، پخوا یې چپلکې درلودلې، اوس موټرې لري، لنکروزرې لري، پخوا پیاده ګرځېدو، موټر سایکل یې درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، عواید ټول د دوی دي. ښه پکې په اصطلاح ښه چاخ سوي دي، ښه سپین سوي دي، ښه غځېدلې دي پکې. زما په نظر دا فشار که د غرب له خوا وي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې، دا ډیر متفاوته نړۍ ده. یعنی نړۍ اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده. نړۍ هغه نړۍ چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکنه ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې، هغه د پیشانو قصه به چې دوه موږکانو جنگ کولو او دوی وخوړلو، وای پیشانو بیا ویل که موږ او تاسې نه وای، دا موږکانو به خپلو کې ځانونه ډېر خوښ کړي وای، خدای چې هم خوړلو. نو زما په نظر دا ښه سیاست نه ده. د نړۍ نړۍ که په دې قیمت یې کوي چې ودرې د انسان وینه توی کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوي، زما په نظر که دوی رسمیت ورکړی وای، دوی که د نړۍ سره دوی وصل کړی وای، دا به ښه نه و.
فکر نه کوي چې دا ممکنه نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن دغه نجونې او ښځې ورته راپاسیږي چې ته دا حکومت څرنګه په رسمیت پیژنې چې هلته تعلیم بند دی. یعنی دوی له ځان له ویرې هم دا کار نشي کولی. بلې،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډېر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړي دي او دغه افکار چې دا څومره چې معاما دوی غټه کړې ده، په خپل په افغانستان کې شاید معاما دومره غټه نه وي، اما دوی ډیره غټه کړې ده په دې خاطر چې دا یو نراتیو یو روایت جوړ کړی ده، او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل تریداریږي چې کدا موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه یعنی دا شی، یعنی که دوی جوړ کړی ده کنه، د جوړ کړی دا شی شته، یعنی دوی خو مثلا
یعنی چې په دې کې شک نشته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه. بل تجربه دي تحریمونو او د بندیزونو ماته سویل هغه فائدہ نه لري. دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده، نوري مسلې دي. کدا پرتی ته یاد درا چې داسې په قطر دولتونه پلان ولاړی بیا به چې زیر رسمیت پیژنم، زیر رسمیت پیژنم، بیا به دا مسلې یو هم نه وي. او ما او تا به بیا مرکه وکړو، بیا به زه تا ته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه وه، دا د لیوانو دره وه. اما دوی فکر کوي چې په دې ای عصر کې چې تاسو اشاره وکړه چې زه به څه شی پټ کړم، دا پټیږي نه. یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د مهاجرت مسله کمه مسله ده، د فقر مسله کمه مسله ده، د غربت مسله کمه مسله ده، دا جګړو مسله چې دا اوس بے معنا مسلو باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده؟ یعنی یو سړی د اتم بم په خاطر باندې چې استعمالوي او استعمال کړی ده هغه شاغلی ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکاره کوي او د سترګې ښیي چې له چاقو سره ویني
آخو مشهور خبر دا وای دا زورور اوبه په برزی کنه دیک خوشک نسته، لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده. ولې باید له پردیو ګیله وکړو؟ ولې باید له پردیو دا غوښتنه وکړو چې د افغان جونې مکتب در ته خلاص کړي؟ یعنی خپل افغانان باید خپل ګریوان ته سر ټیټ کړي او دا مشکل په خپل حل کړي. په همدې برخه کې څرنګه ستانګزي سب که ستاسو نظر په لنډو واخلم چې خپرونه په خلاصې ډول
خپل تیر دریز ده چې دا د موږ خپل منځي موضوع ده، او دا باید موږ خپل افغانانو وغواړو، خپل حکومت نه یې غواړو، که هغه د حکومت په راس کې هر څوک، هغه که ملا یي که روښانفکره یي که هر څوک، دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغواړو. او دا د موږ دا د ولس غوښتنه ده، دا د دوی په زیان ده. دا کله چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر ته ضرورت لري
بله ماننه بس وخت نور اجازه نه راکوي پلانټو به د ننګ صاحب نظرم واخلم. ننګ صاحب که درې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي؟
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي، همغه بنګاو ته که مراجعه وسي. او بل دا ده چې دا موضوع په کور دننه په مباحثو کې شامل شي،
او دریم
او په اصل افغانانو سره اړه لري. زما په نظر دا یې بهترین لار ده، او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره، همغه باندې زیات تمرکز وسي، همه صمیمانه
ډېره مننه
نتیجه ورکړي.
نن سر ډېره مننه چې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اغلې ستانزي له تاسو هم منندویم، زحمت چې بر اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پا پاتکی گودرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه